افغان حکومت کې وسر شینوی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په دې غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او جګړې پر موضوع خبرې کوي. اخوا د روسیې د سوچي خار د سیمې د څو هیوادونو د لوړپوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمرم پکې برخه لري. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ل رضوان مراد نواوري.
د لوګر مرستيال والی قمر الدین شکیب نن د یاد ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وی د طالبان لخوا د نویو پوځي عملیاتو اعلان په دې ټینګار دی چې دا ډله د هغې تاوتریخوالي مسؤوله ده چې په کلنی ډول د زرګونو افغانانو ژوند تباه کوي او د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران سبا ته په خپلو کې کتنه لري. د خبرونو تفصیل. د لوګر مرستيال والی قمر الدین شکیب نن د یاد ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وشل شو. د لوګر د امنیه قومندان اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته ویل چې مرستيال والی د شمیر نورو مامورانو سره یو ځای غوښتل د هر کله په شان د پنځشنبه پورس په کابل کې خپل کور تلاړ شي، خو د محمد اغه په لار کې د وسلوالو په کمین برابر شو. د دې په وینا چې په دې پیښه کې د مرستيال والی او ساتونکو وشل شوی او نور ساتونکو ټپیان دي. یوه بل سرچینه بیا ویلي چې په دې پیښه کې د لوګر د اصناف محکمې رئیس حقیق الرحمن حقمل او د لوګر د والی وان سلیم صالح چې د مرستيال والی سره یو ځای په موټر کې و ټپیان دي. قمر الدین شکیب شاوخوا درې کاله د لوګر د مرستيال والی په توګه دنده ترسره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وایي د طالبانو لخوا د نویو پوځي عملیاتو اعلان په دې ټینګار دی چې دا ډله د هغې تاوتریخوالي مسؤوله ده چې په کلنی ډول د زرګونو افغانانو ژوند تباه کوي. جان سلیوان ویلي دي په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی دی، د طالبانو نویو پسرلني عملیاتو ته هیڅ توجه نه لیدل کیږي. نوموړي ویلي دي امریکا د طالبانو پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان له خلکو سره ولاړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې پیشنهاد ته په اشاره ویلي چې دا ډله باید په بهر کې له خپلو پناځایونو راووزي او په انتخاباتو کې د ګډون له لارې د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وکړي. د غراس په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی او په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ بنسټه او بشپړه وړاندیز بللی دی. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې خبریالانو ته ویل
NATO continues to provide military support, both political but also military support.
دوی ناټو بل افغانستان څخه خپل پوځي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به هیڅ کله بریالي نشي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، مشورې او ملاتړ ته دوام ورکړو. ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل په غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ناټو تړون ملکی استازي هم ګډون کوي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران سبا ته په خپلو کې کتنه کوي. کیم جنگ اون د شمالي کوریا لومړنی ولسمشر دی چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1953 میلادي کال راهیسې د جنوبي کوریا پرخه جګړې راهیسې د جنوبي کوریا پر خاوره قدم ږدي. د دواړو کوریاګانو مشران به د سولې په نامه کور کې کتنه وکړي چې د دواړو هیوادونو پر پوله پروت دی. کیم جونګ اون او مونجی بل اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په سیمه کې د دایمي سولې او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې له دې سرمشریزي وروسته به راتلونکې میاشت د شمالي کوریا مشر د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وویني. په کوریا ټاپو وزمه کې کړکېچ وروسته تر هغې زیات شو چې پیونګ یانګ د بالستیک توغندیو او اټومي وسلو ازمیښتونه وکړل او د شمالي کوریا او امریکا ولسمشرانو یو بل ته خبرداري او لسپکاوي ډک پیغامونه تبادله کړل. او د ارمنستان د پارلمان رئیس وایي د راتلونکي مې میاشت په لومړۍ نیټه به د هیواد نوی صدر اعظم وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان د پخواني صدر اعظم سر سرکیسیان په مشرۍ واکمن ګوند تر فشار لاندې دی چې واک د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ته وسپاري. که څه هم د اپوزیشن د اعتراضونو په نتیجه کې سرکیسیان استعفا وکړه، خو بیا هم د هغه ګوند په پارلمان کې اکثریت لري. په همدې حال کې د اپوزیشن مشر پاشینیان نن د پارلمان له غړو سره ویني چې د صدر اعظمۍ د پوسټ لپاره د هغوی ملاتړ ترلاسه سکړي. نیکول پاشینیان د پخواني صدر اعظم سرکیسیان تر استعفا وروسته وویل که ولس ترې وغواړي نو دی چمتو دی چې د هیواد چارې پر غاړه واخلي.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لیدلی شئ. د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب نن د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په یو سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وژل شوی. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې د نټو سرمنشي ان سلطنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ بنسټه او بشپړ وړاندیز بللی دی. سلطنبرګ نن په بروکسل کې خبري کړې دي. له بروکسل څخه به زموږ د همکار نه په دې اړه تفصیل واورو. د روسیې سوچي ښار د سیمې د څو هیوادونو د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی چې د افغانستان استازیتوب پکې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. ستاسو له پیغامونو هم پیغامونه راخلو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام واوري او همدارنګه کور کلی هم له یاده مباسئ. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صفه واضح توګه اورېدل کیږي. لکه مخکې مو چې وویل، د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب نن د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې ووژل شو. د لوګر د ولایتي شورا چارواکو او همدارنګه د دې ولایت د امنیې قومندان په دې اړه څرګندونې کړې دي. همدا اوس را سره زموږ خبریال نسیم شفق د تلیفون په تماس کې دی. نسیم شفق، خبرونه ته ستړی مشي. د لوګر د مرسیال والی د وژل کېدو خبر مو ترلاسه کړی دی، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ که اوریدونکو سره شریک کړئ؟
بله، سلام وړاندې کوم ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن له غرمې وروسته په شاوخوا 2 د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل شو. د لوګر د امنیت قومندان عصمت الله علیزی ازادي راډیو ته وویل چې قمر الدین شکیب د لوګر له مرکز پریالم څخه د کابل په لور روان و چې د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې پرې حمله وشوه. ده وویل چې په دغه پیښه کې د ده یو ساتونکی هم وژل شوی او دغه راز د لوګر ویان سلیم صالح په دې پیښه کې ټپي شوی دی. تر اوسه پورې د وژل کېدو مسؤلیت کوم کس نه دی اخیستی، خو باید ووایم چې قمر الدین شکیب له تیرو څه باندې 2 راهیسې د لوګر د مرستیال والی په توګه دنده ترسره کوله.
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق، له تاسو سره په را روانو خبرونو کې بیا هم په تماس کې یو. دی نسیم شفق، په ریپورت کې مو واورېدل چې د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب نن د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. که څه هم تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د نوموړي د وژل کېدو پړه پر غاړه نه ده اخیستي، خو په لوګر او شاوخوا سیمو کې عموما وسلوال طالبان پر دولتي چارواکو مخکې له دې نه په ورته حملو تورن شوي دي او یا یې دوی مسؤلیت اخیستی دی. وسلوالو طالبانو په عین حال کې په افغانستان کې د خپلو نوو عملیاتو اعلان کړی دی. اخوا د ناټو سرمنشي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې د پراخېدو په حال کې دي او د وسلوالو طالبانو بریدونه له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. طالبانو ته یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې پیشنهاد پراخ بنسټه او بشپړ وړاندیز بللې. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې خبریالانو ته خبرې کړې دي. په بروکسل کې زموږ همکار احمد شیبر دی او دغه غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د ناټو د سرمنشي د څرګندونو په اړه راته ووایي.
مننه انصاب، د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ نن د افغانانو په مشي د سوری د خبرو ملاتړ وکړ او ویل چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د بلجیم په مرکز بروکسل کې ستولتنبرګ خبرې غونډې ته وویل چې موږ به د سوری او پخلاینې پر موضوع تمرکز وکړو، او ده وویل چې موږ له طالبانو سره د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غني د بې ساري وړاندیز هرکلی کوو. د افغانستان ولسمشر د فبروري په 28مه د کابل پروسې د دوهمې غونډې پر مهال طالبانو ته د سولې لپاره نوې طرحه وړاندې کړه او پرته له څه قید او شرطه یې هغوی بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د طالبانو له لوري د سرلنیو عملیاتو د اعلان غندنه کړې ده چې طالبانو د چهارشنبې پروسې اعلان کړل، او د امریکا سفیر د ټویټر په پیغام کې لیکلی دي چې د دې پر ځای چې په افغانستان کې د افغانانو نور وینه وبهیشي، طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او انسبه د ناټو د نه ویښ غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به سبا د افغانستان د سولې پر مسلې بحث وشي او د پخلاینې پر مسلې به خبرې وشي. البته د ناټو عمومي منشي په نننۍ خبري غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته اشاره وکړه چې ټاکل شوی ده د تلې پاتې وشتمه تر سره شي. ستولتنبرګ وویل چې ناټو به د دې انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. انصاب،
ډیره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. له تاسو سره به په روانو خبرونو کې بیا هم په تماس کې یو، او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دغه غونډې چې تاسو یې ورته اشاره وکړله جزئیات به وخت په وخت موږ له اوریدونکو سره شریکوو. له کابل نام له تاسو سره خدای پاماني کوو. له کابل نام د ناټو د دې غونډې په اړه یو رپورټ راغلی. هغه رپورټ ته ورزو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي ناټو سازمان باید د جګړې پر ځای پر سولې ډیر تمرکز وکړي. دوی ته مخې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه هم بحثونه ترسره شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې سبا په بروکسل کې جوړیږي، د افغانستان د سولې او جګړې په اړه پکې خبرې کیږي. محمد حدیث پردیس له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي ته مخې چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې کیدونکې پریکړې د افغانستان په عمومي وضعیت مثبت اغیز وکړي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم علي کوزی وایي د ناټو غړي هیوادونه باید پر سولې د ډیر تمرکز له لارې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي.
نو جنگ د الله نه ده، موږ دا وایي چې پوځیان د افغانستان ته نه رسي، نور د افغانستان د جنگ میدان نه ګرځي. په افغانستان کې د خبرو د لارې، د سولو د لارې افغانانو خوابلي خلک ټول راوړي کښېنې، په دې کې دوی د افغانستان سره کومه همکاري وکړي.
د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان استازی پکې نشته. یوې حکومتي سرچینې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ناټو د بروکسل په ناسته کې د ګډون لپاره افغان حکومت ته بلنه نه ده ورکړې. خو په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال د ناټو د چارواکو له قوله وایي چې په سګنۍ ناسته کې یوازې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړل شوې. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې د ناټو په ناسته کې د افغانستان ګډون وار له مخه په اجنډا کې نه و، نو ځکه بلنه هم نه ده ورکړل شوې. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بعد ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته سبا پیل او د دوه ورځو لپاره به دوام وکړي. تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه مفصل بحثونه وشي. د ناټو مرستیال ویان پیرس کازالی ازادي راډیو ته ویلي چې ناټو د تشمنه د چیل افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي، څو د نړیوال تروریزم په ځپلو کې تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمی بیا وایي ناټو په هغه ډول چې لازمه ول افغان ځواکونو ملاتړ نه دی کړی.
مردم افغانستان حمایت میکنن
دی وی سمه ده چې دوی وای مونږ د افغانستان له خلکو ملاتړ کوو، خو په کومه بڼه چې په تیر کې دوی له افغان ځواکونو ملاتړ کړی اغیزمن نه و، نو ځکه د افغانستان خلک په ناټو بې باور شوي دي. د ښاغلي قاسمی په خبره کې ناټو په رښتیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا اراده لري، باید په سوله او جنگ دواړو برخو کې مهم رول ولوبوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د روسیې د سوچي ښار د سیمې د څو هیوادونو د لوړپوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر هم په دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسیدلی دی. اجمل تورمان په دې اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر په روسیه کې د سوچي د نهمې امنیتي غونډې په څنډه کې د یو شمیر هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلې دي. د ملي امنیت د سلاحکار دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر د پاکستان، روسیې، ایران، قزاقستان، بلاروس او یو شمیر نورو هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلې دي. د نوموړي په وینا په دغو لیدنو کتنو کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې، سیمه ییزې امنیتي همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو خبرې شوې دي.
په دې لیدنو کې عموما په سیمه کې د شته امنیتي او توریستي ګواښونو پر څرنګوالي باندې خبرې وشوې. له توریستي ګروپونو او د نشه یي توکو د قاچاقبرانو، تولیدونکو او په عموم کې د سازمان شویو او جرمي اقتصادي جرمونو په اړه د دې هیوادونو ترمنځ د همکارایو پر ایجاد باندې خبرې اترې وشوې.
د په خبره خاغلی اتمر د ایران، پاکستان، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو له امنیتي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او ویلي چې له دغه پروسې سره رښتینی همکاري د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د سوچي امنیتي ناسته د امنیتي او پوځي همکاریو او د تروریزم د ګواښونو د مخنیوي په هدف هر کال د روسیې په کوربتوب د 1400 هیوادونو د امنیتي چارواکو په ګډون جوړیږي. د ملي امنیت د سلاحکار د دفتر د معلوماتو له مخې د سوچي په غونډه کې په امنیتي همکاریو ډیر ټینګار وشو او ویل شوي چې باید افغانستان په سیمه کې د همکارۍ په مرکز بدل شي. خو د سوچي ناسته د افغانستان او سیمې لپاره څه ارزښت لري او له پریکړو یې استفاده کول د دغه هیواد لپاره څومره مهمه ده؟ د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم یې ځواب وایي.
د سیمې هیوادونه یا د افغانستان په چار اطراف کې چې کوم هیوادونه پراته دي، فکر کوي چې په افغانستان کې نشي توکي توریزم دغه نوې بڼه د دوی امنیت تهدید کولی شي. د سوچي کانفرانس په افغانستان کې د تغییر سیاست او توریزم په اړه باندې د متغیر تعریف له امله مهم دی، ارزښتمن دی، مګر دا چې د افغانستان رهبری څنګه حالات پر خپل منافع باندې څرخول شي دا یو بل بحث دی.
مخکې تر دې د سیمې یو شمیر هیوادونه په ځانګړي ډول ترکیه او ایران په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له فعالیتونو په ځانګړي ډول داعش له نفوذ اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خادم هم دغه موضوع ته اشاره کوي، وایي مسکو، تهران او د سیمې یو شمیر نور هیوادونه هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې خپلو هیوادونو ته د تروریستي فعالیتونو د غزیدا مخه ونیسي.
و موردل چې د روسیې د سوچي ښار د سیمې د هیوادونو د امنیتي غونډې شاهد دی چې د افغانستان په استازیتوب کې د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر برخه لري. د سوچي غونډه او د سیمې ترمنځ امنیتي همکاري د افغانستان پر ثبات څه اغېز لرلی شي؟ دا پوښتنه اجمل تورمان په یوې مرکې کې د امنیتي چارو له کارپو زلمی وردک څخه کړي.
افغانستان مزله اصلا خصوصا دغه ملکونه چې افغانستان سره ګاونډي توپ یا نږدې توپ لري او هغه قدرتونه چې د دې یو بل په رقابت په تقابل کې ورسره قرار لري، افغانستان بدبختانه د جګړې ډګر ګرځېدلی. نو په دې اساس باندې د حنیف اتمر تک چین ته چې هلته هم دوی بې توافق ته ورسېدل چې چین باید یو کوي غونډه ته جوړ کړي د دې لپاره چې داعش هلته په چین کې رخنه پیدا نه شي کړی، او دوهم د راوستل د سولې چې داخل د افغانستان کې باید دوی یو تفاهم ته رسه ورسېږي. نو په همدې اساس د روسیې ته هم تللی دی چې تر څو دوی وکولی شي چې هغه مسایل چې د افغانستان د آرامښت لپاره په اصطلاح لاسته راځي لاسته یې راوړي، خو دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې د غرب په توافق باندې صورت نیولي، او که چېرې دوی په خپل سر دا کوم قدمونه اخلي او دلته پرته له د غرب د موافقې نه د شرکتونه کی یاده مسائل من سره دې په درد نه خوري.
بله و خغله ورته د افغانستان ملي امنیت سلاکار په دغه غونډه په څنډه کې د یو شمیر یوادون لامل چارواکو سره کتلی دي خبرې کړې دي. فکر کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه کوم موضوعات په لومړیتوب کې دي چې باید د دې په اړه د هغه یوادون سره چې تاثیر گذاره دي د افغانستان د امنیت پر خپغې باندې خبرې وشي؟
خب دا خبر تاسو پی چې افغانستان سرحدونه بیچاره په باز په شکل باندې دي او دی کچیر دا توافق ته ورسېږي چې یا د افغانستان د خانه په اصطلاح خطر نور تر نواجی نشي دوی پم باید هغه کوم سرحد کنټرول ولري او دوی د خانه کوم خطر نواجی داخل د افغانستان ته نشي ځکه چې د افغانستان سرحدي قواوې دومره د کمیت د نگانه دومره زیات نه دي چې دوی وکولی شي 2600 کیلومتره د پاکستان سره د ونیسي د نور پنځه ملکونو نور سره چې موږ سره دونه لرو. دا تر ټولو نه مهم هغه دی ځکه چې د اوس داعش پیدا کېدل معلوم نه دی چې د کومې خانه پیدا کېږي یا په اصطلاح باندې دغه شل ګروپونه نور چې دلته پیدا شوي دي نه معلوم نه دی چې د کومې خانه د کوم طرفه او د کوم جهات نه افغانستان ته
هم بیلا بیلو امنیتی ناسو که چارواکو ترمنز خبری شوی دی توافقات هم شوی ولی عملی بانه نده غوره کرده دیر پرا چه عملی شی باید افغان حکومت سو کی؟
مهمترین نقطه داده که مو ده غرس را استراتیجی لرو پیمان امنیتی لرو دی وزور نظامی وزور در تشتون لري کتیر دغه مسائل دی خوی په توافق باندې پر سره شی په توافق کشتون ولري نو دا به یو نتیجه ته رسی یا کتیر د دې توافق نه لکه په خانی ته کوم تعهدات شوی دی یا کوم هغه ته تړونونه چې شوی دی یو په درنه دی خو دې ځکه چې یو د بل په تضاد کې واقع شوی دی منفي کړی دی نو په دې اساس باندې مهم تر دا دی چې د کوم قدم کې موږ حکومت اخلي اول دغه پیمانه ستراتیژي په توافق باندې چې دلته شتون لري حضور لري او جګړه په اسلام باندې په داخل د افغانستان کې شته نو په دې اساس باندې که دغه په توافق مخ ته لاړ شي بالکل سودمند دی او که توافق باندې نه سودمند نه دی.
دوستانو زلمه وردګ د افغانستان د امنیتي چارو کارپو چې تاسو ورسره د سوچي د امنیتي غونډې په اړه مرکه اوریده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اروزګان کې خبریالان مدني فعالانو او قومي مشرانو په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون پر سیمه ییز خبریال عبدالمنان ارغند باندې برید د بیان پر ازادۍ برید بللې او له دولتي غوښتنې چې د نوموړي قاتلین دي ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. دوی د غراز ګواښ کړی که دولت چیرې د عبدالمنان ارغند دوسیه ونه څېړي او قاتلینو ته سزا ورنه کړي نو له ښکېلو غاړو خبرونه به خپاره نه کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
اورزګان میشتي خبریالانو پر دولت غږ وکړ چې د عبدالمنان ارغند دوسیه وڅېړي او قاتلین یې د قانون منګولو ته وسپاري. یادو خبریالانو پر عبدالمنان ارغند برید د بیان پر ازادۍ برید یاد کړ او ګواښ یې وکړ که چیرې دوسیه ونه څېړل سي نو له ښکېلو غاړو سره به پرېکون اعلان کړي. یادو خبریالانو دغه خبرې په اورزګان کې د پنجشنبې په ورځ د عبدالمنان ارغند د فاتحې په مراسمو کې وکړې.
نو دلته د دولت څخه غواړو چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي، کوشش وکړي او د خبریالانو امنیت خوندي کړي. څوک چې د خبریالانو دښمنان دي هغه په دې سره دې زړه نه شکي چې د یو خبریال په وژلو سره به دوی د بیان پر ازادۍ باندې مثلا قبضه ولګي یا به د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. په دې سره د بیان د ازادۍ مخه نسي نیول کېدلی.
له دې سره په دغه ولایت کې مدني فعالان او قومي مشران هم ورته څرګندونې لري او وایي چې پر خبریالانو برید د بیان پر ازادۍ برید دی.
نن موږ د شهید عبدالمنان ارغند فاتحه ونیوله، ډیر خوشینی چې داسې قضیه وینو. د یو مدني فعال په صفت، د یو افغاني ځوان په صفت باندې دا په سختو ټکو باندې غندمه چې پر خبریال باندې برید، پر د بیان پر ازادۍ باندې برید دی. خبریالان د ټولنې یو انزور دی. خبریال ازادۍ غږ چې اوچتوي هغه هم یو خبریال اوچتوي. که زموږ خبریالان داسې بې خبره مړه کېږي، بې رحمه مړه کېږي، دا موږ په کلکو ټکو غندو. دا هېڅ د اسلام په دغه کې نشته چې یو خبریال په شهادت رسېږي چې هغه د ټولنې یو انزور جوړوي، هغه د انسان کوڼ انسان غوږونه خلاصوي.
عبدالمنان ارغند له یوې لسیزې راهیسې په رسنیز او مطبوعاتي ډګر کې کار کاوه چې اوس مهال یې په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون سره کار کاوه. نموړی تیر ورځ سهار مهال 9 بجې په کندهار ښار کې خپلې دندې ته پر لارې و چې ناپیژند وسلوالو پرې غلچکی برید وکړ او وی وژلې. ویل کېږي چې عبدالمنان ارغن له کوم چا سره شخصي دښمني نه لرل، خو له سیمې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د یو شمېر زورواکو له خوا ورته ګواښونه سوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون د بیا نوي کولو هر ډول هیله رد کړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په واشنگټن ته د خپل روسي سفر وروسته ویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاري چې د ایران د تړون په اړه پر خپله خبره ولاړ دی او دا تړون به ونه ساتي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي، تفصیل ترې اورو.
د ایران د ولسمشر لخوا د چهارشنبې د ورځې دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د امریکا کانګرس ته ویلي چې هر هغه هڅه به وسي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځول سي او دا چې دغه هیواد به هیڅکله اټومي وسله ونه سي لرلی. اروپا، ایران او روسیا ټول له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ ترسره شوي اټومي تړون ته درناوی وکړي، خو د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه تړون مسخره بولي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون واشنگټن ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې خاوند نه سي، نه اوس، نه 5 کاله وروسته، نه 10 کاله وروسته او هیڅکله نه. نوموړي د یو بل تړون وړاندیز وکړ چې له مخې به یې د ایران اټومي محدودیتونه پراخوي او دغه راز د ایران پر بالستیک توغندیو او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ملیشو څخه د تهران ملاتړ به محدودوي. د ایران ولسمشر په غبرګون کې ټینګار وکړ چې هیواد به په تړون کې هیڅ ډول بدلون ونه مني. حسن روحاني پرون وخت ویل چې دوی اوس مهال یو تړون لري او هغه به پر ځای پاتوي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون امریکا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورنیو دلایلو او هم د هغې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ایران د اټومي تړون د لغوه کېدو په اړه کړې وه داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته دې درناوی وکړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د خپل سفر په پای کې په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل
Je ne sais pas quelle sera la décision américaine.
De wiz na poijam chida America prekra batsawi khu ka tardi mahala itlayo ta pa mantiqi nazar uguru haga targandawani chida ولسمشر ترامپ la khwakiji mata dasish kari chi haga ba da da tarun da khwandi tob la para dira hatsa wanakri.
Qu'il fera tout pour maintenir le JCPOA.
شارلی ماکرون په دې سفر کې 2 ساعتونه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړې. تمه ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د اپریل پر 28مه د ایران د اټومي تړون په تړاو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ته د قناعت ورکولو په هدف خپل وروستۍ هڅه وکړي. دغه تړون په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی و چې لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لري کېږي. د امریکا ولسمشر اروپایي هیوادونو د میتر 12 منټه وخت ورکړی چې په دې تړون کې ستونزې هواري کړي. کدا چې ونسینو امریکا به له دې تړون د وټولو په اړه خپل وروستي پریکړه اعلان کړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
تمز مجله سکل بیا د نورو کلونو په څیر د سلو موثرو او اغیزناکو کسانو لیست خپور کړی دی. دا چې په دې لیست کې څه دي، اسمت ساروانی تفصیل دروري.
تایم مجله د پنجشنبه په ورځ د نړۍ د سلو تر ټولو اغیز شیندونکو کسانو کالنی لیست خپور کړ. په دې لیست کې چې د دې مجلې په باور د نړۍ د کال تر ټولو اغیزمن انسانان دي، د لومړي ځل لپاره زیاتې شزي یعنی 45 تنه شامل دي. دغه راس په دې لیست کې 45 تنه داسې نارینه او ښځې شامل دي چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. تایم مجله عموما هغه کسان د کال په غوره شخصیتونو کې راولي چې د پخوا په پرتله د بدلون غوښتونکي وي. د دې مجلې مسؤول مدیر ادوارد فیلیسینټل په یوه لیکنه کې توضیح کړی چې تایم په څه ډول د کال 100 تنه اغیز شوندونکي کسان غوره کوي. د ویلی چې د کال د غوره سل شخصیتونو لپاره کوم ځانګړي اصول یا د عمر حد نشته، د پنځه څلوېښت اغېز شندونکو ښځو په منځ کې ترانه بورکی چې د زیم مؤسسه ده او د کینیا د بشري حقونو فعاله نایس نایلنټي هم شامل دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته د مازیګر رضوان مراد سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ترې اورو.
د لوګر مرستیال والی نن د یاد ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وشل شو. د لوګر د امنیه قمندان اسمت الله علیزي ازادي راډیو ته د قمرالدین شکیب وژنه تایید کړې ده. ویل چې نوموړی او یو ساتونکی د کابل په لور په لاره و چې د وسلوالو په کمین کې ووشل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وایي د طالبانو لخوا د نویو پوځي عملیاتو اعلان په دې ټینګار دی چې دا ډله د هغې تاوتریخوالي او جګړې مسؤوله ده چې په کلني ډول د زرګونو افغانانو ژوند تباه کوي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ بنسټه او بشپړ وړاندیز بللی دی. نوموړي نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې دا خبره وکړه. د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې پرون نامعلومو وسلوالو یو 50 کلنه ښځه په ډسو وژلې ده. د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران سبا ته په خپلو کې کتنه کوي. کیم جونګ اون د شمالي کوریا لومړنی ولسمشر دی چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1953 کال د جګړې راهیسې د جنوبي کوریا پر خاوره قدم ږدي. او د ارمنستان د پارلمان رئیس وایي د راتلونکي مې میاشت په لومړۍ نیټه به د هیواد نوی صدر اعظم وټاکي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصيلي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې زموږ وی پانه ده هر وخت کتلی شي. وس هم څو سپورتي خبرونه له یوسف خان زدران نورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو د لوبو مهال ویش اعلان کړ. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې دا لوبې د راتلونکي کال د مې میاشتې پر 3 نیټه د کوربا انګلستان او سویلي افریقا په سیالۍ پیلېږي. د خبر شوي مهال ویش له مخې افغانستان د 2019 کال نړیوال جام په سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه د استرالیا پر وړاندې ترسره کوي. په دغو اتلولیو کې لس لوبډلې برخه لري او د روبنګ لیګ فارمیټ له مخې ټولې لوبډلې یو د بل وړاندې سره مخ کیدونکې دي چې لډلې به بیا څلور غوره لوبډلې سیم فاینل ته لار پیدا کړي. افغانستان او ویسټ انډیز د حمل میاشتې په لومړیو کې د غوراوي سیالیو له لارې خو نور لوبډلو د رینکینګ درجه بندۍ له مخې د 2019 کال نړیوال جام ته ځانونه رسولې دي. د تکواندو افغان لوبغاړو داسې کلبونو په کچه په سیالیو کې هندوستان، پاکستان او عراق ته په ماتې ورکولو سره د برونزو مډالونه وګټل. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل د لسو اسی هیوادونو ترمنځ دا سیالۍ له دوه ورځو راهیسې د ایران په پلازمینه تهران کې پیل شوې وې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدلې. د پوینا په دغو سیالیو کې څلور افغان تکواندو کارانو برخه اخیستې و خو له ډلې یې صفی الله اوریاخیل، توحید الله اخونزاده او داود حسینی وکړای شول مډالونه وګټي. ښاغلی ترکی وایي د ګروپ سیالیو په درجه بندۍ کې بیا افغانستان اووم مقام ترلاسه کړ. او نن د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د سیالیو په 15مه لوبه کې سن رایزرز حیدرآباد او کینګز پنجاب لوبډلې یو له بل سره مخ کیږي. یاد دواړه لوبډلې چې افغان لوبغاړي هم لزان سر لري تر دې دمه د جدول په دویم او دریم مقام کې ځای لري. له دې وړاندې د روان اپریل میاشتې په 19 نیټه د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ سیالۍ کینګز پنجاب ګټلې وه. د دغو سیالیو د تیر شپې په یو خورا جالبه لوبه کې بیا د دونی په لوبډل مشرۍ چینایي سوپر کینګز لوبډلې د ویرات کوهلی په لوبډل مشرۍ رویل چیلنجر بنګلور لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر په خپل کورنۍ لوبغالي کې ماتې ورکړه.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند وایي چې د پوهاوي او ټولنیزې مبارزې له لارې باید د سور د اومې او اتمې شرم له منځه یوړل شي. د دې ګوند غړو د پنځشنبې په ورځ په یو اعتراضي غونډه کې د سور اومې او اتمې ورځ د افغانستان لپاره تورې ورځې بللې چې د دوی په وینا په افغانستان کې لا تر اوسه له امله لستونزو خلک نه دي خلاص شوي. دا یادونه وړ ده چې د سور په اومه نیټه په افغانستان کې کمونیستي کودتا وشوه او په اتمه یې مجاهدین واک ته ورسېدل. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
د سور میاشتې له را رسېدو سره یو ځل بیا د سور د اومې او اتمې یادونه تازه کیږي چې د دواړو ورځو عاملین لا هم ترې دفاع کوي. خو د افغانستان د همبستګۍ ګوند وایي دواړه د افغانستان د تاریخ تورې ورځې دي چې تر اوسه افغانان ځوروي او لا یې هم له غمیزې کړیږي. د دغو ګوند غړو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعتراضیه غونډه کې د دغو دواړو پیښو عاملین وغندل او ټینګار یې وکړ چې نور باید د مبارزې او عامه پوهاوي له لارې دا شرم پاک شي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند یوې غړي سیلۍ غفار د دغې غونډې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلی و: اغلی غفار وایي د سور اومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې د شرم او تورې ورځې دي چې تر اوسه هم د دغو ورځو عاملین په قدرت کې دي او خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي. د افغانستان خلک به یوه ورځ سولې، ثبات او واک ته رسېږي تر څو د څلورو لسیزو جنایتکاران محاکمو ته وسپاري. نوموړي وایي د سور د اومې او اتمې بدبختۍ لا هم دوام لري خو باور څرګندوي چې د هېواد خواخوږي افغانان به یوه ورځ بریالي کیږي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند چهار کال دا ورځې په اعتراضي غونډو سره نمانځي وایي په اوم او اتم د سور یوازې شاوخوا 70,000 کابل ښاریان وژل شوي دي. په کال 1350 د سور په اومه د سردار محمد داود خان په حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. 14 کاله وروسته بیا د سور په اتمه نیټه افغان مجاهدین وتوانېدل چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ونړوي او واګې په لاس کې واخلي. د یاد ګوند په وینا له دغه پاڅون سره په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوې چې لا هم له افغانانو قرباني اخلي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وضعیت د دغو ورځو اغېز تر اوسه څنګه پاتې دی. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین وایي تر یوې کودتا وروسته باید بیا د حکومت په سر اختلافات نه وای رامنځته شوی.
زه فکر کوم چې کله چې اتم د سور مجاهدین دلته راغلل او دلته حکومت ونړید بیا دوی د حکومت په جوړېدو باندې ونه توانېدل چې جوړ کړي او بالاخره په د جنګ په نتیجه کې دلته البته داسې زورواکي رامنځته شول چې هغوی د ملک ټول منافع په خپل شخصي منافع قربان کوي او دغه زورواکي د خپلو تنګو منافعو د ساتلو لپاره تر نن ورځې پورې ملي منافع تهدیدوي او دا یو غټ او مهم معنی دی.
د دو پوینا افغانستان تر هغه د سور دومې او اتمې لا اغېزو نشي وتلی تر کومه چې یو قانونمند حکومت نوي رامنځته شوی، داسې حکومت چې د افغانستان ټول خلک ورته ژمن وي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبريږي، ورپسې کور کله له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، دا ونې په ټول نړۍ کې د واکسین د ونې په نوم نومول شوې ده. نو ځکه موږ غوښتل چې د واکسین په اړه خبرې وکړو. واکسین که څه هم په وړیا توګه ماشومانو او لویانو ته لګول کیږي، خو بیا هم یو شمېر کسان یادا چې په اړه یې پوره پوهاوی نه لري او یادا هم چې بېغوري کوي، ماشومانو ته نه لګوي او خپل هم واکسین نه کوي. نن په همدې خبرې کوو. لمونږ سره ما ډاکټر فرید احمد رحمانی دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په ارزښت خبرې کوي.
کله چې موږ د واکسین نوم اخلو، واکسین اکثره د یو د صحت عامل نظر ډیر مهم دی. د دې هدف دا دی چې دا غوي د کوم مرض په مقابل کې چې موږ واکسین کوو، هغه میندې او هغه ماشومان چې کوم واکسین ورته کوو، د هغه مرض مقابل کې هغوی محافظت حاصلوي. احیانا که هغه میکروب یا کوم عامل چې د مرض باعث کیږي که هغوی مثلا واخلي، د دوی بدن کې مخکې نه تیار مقاومت وجود لري. د هغې مقابل کې په حساب د انسان په وجود کې یو مقاومت وجود لري چې د هغې مرض د شیو نه په حساب یا چې هغه مرض یا علائم وښیي یا عرض وښیي، د هغې مخنیوی کوي.
په افغانستان کې معمولا واکسین په وړیا ډول باندې کیږي، هغه که د پولیو پر ضد واکسینې یا هم دا نور واکسین. بیا هم خلک دومره علاقه نه ښیي خپل ماشومان نه واکسینې. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، علت یې څه ګڼي؟
واکسین په ټول افغانستان کې په وړیا توګه وړاندې کیږي، ټول کلینیکونه کې شته. خو بیا هم که موږ ارقامو ته وګورو، په هر درې ماشومان کې یو ماشوم زموږ د واکسین نه مکمله توګه واکسین نه اخلي. یعنې هغه 15 دورې دي، یو کلنۍ دورې نه مخکې هغه 15 واکسینونه نه اخلي. یو علت دا دی چې ځینې وخت فامیلونه په حساب د دې په اهمیت نه پوهېږي، پوهاوی نه لري، نه پوهېږي چې دغه واکسینونه اطفالو ته ډېر، ماشومانو ته ډېر مهم دي. وجنه دغه ماشومان د واکسین نه پات کیږي. بعض وخت کې دی شي په زن مناطقو کې په حسابل ته مونږ خلک چې خدمات لاسرسي ون لري، یا د کلینیک الته موجود وي خو کلینیک ډیر لري وي، ځکه زمونږ په زن ولایت چې غرنیز منطقې دي چلته واکسین ته یا کلینیک ته تګ لږ ستونزمن دي. همدې له کبله وي چې دغه فامیلونه نشي کولی چې خپل ماشومان واکسین کړي. اول دوه درې دوز اخلي یا باقي دوزونه چې دی یا د وزي یا په حساب ځکه په اهمیت نه پوهېږي ځکه یا د وزي
څومره کارم کړی د عامه پوهاوي په برخه کې په کلیو بندو کې. البته
مونږ ډېرې برنامې لرو د عامه پوهاوي په اړه. مونږ په حساب د تلویزیون نه درارې رادیو د لارې د خپل آگاهي برنامې وړو، د بل بورډ د لارې، د تصاویر د لارې، او د ټول نه مهمه دا ده چې مونږ په حساب په کلیو او په شفخانو کلینیکونو کې خپل واکسیناتوران لرو. د هغې د لارې مو هم عامه پوهاوي لوړو ځکه چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي. همدارنګه مونږ بله برنامه لرو چې د ملا امامانو د لارې په حساب د هغوی د لارې چې هغوی تر سره په حساب مونږ بحث کوو او هغوی په حساب په دې پوه کوو چې هم د ممبر د لارې خلکو باندې غږ وکړي چې د واکسین په اهمیت پوه شي. مونږ مختلفې برنامې په دې اړه لرو او پلی کوي.
دغه د عامه پوهاوي په برخه کې ستاسو برنامې لرې د څومره مفید دي، څومره خلکو ته د منلو وړ دي؟
مونږ چې کله هر برنامه په حساب تطبیقو د عامه پوهاوي په اړه مونږ ګورو چې کوم ځای کې په حساب کومه برنامه مفیده ده. مثلا بعضو ځایونو کې په حساب هلته مونږ رادیو چینل نه دي، تلویزیوني چینل نه دي، هغې د لارې خلکو عامه پوهاوي لوړ کیږي. خو مونږ ته مهمه دا ده کله چې دا خلک کلینیکو ته مراجعه کوي هلته زمونږ واکسیناتوران د دې اهمیت په اړه دوی ته سره خبرې کوي، یا زمونږ په کلینیکونو کې ډاکټران چې دي په حساب هغوی چې دی د اهمیت دا ټول نه ډېره مهمه ده. او بل مونږ په کلیو بانډو کې چې دی مثلا روغتیایي کارکوونکي لرو د ټولنې په کچه، هغوی چې دی په دې عرصه کې هم ټولنې سره ډیر کار کوي تر سوچ دی د ټولنې د پوهې کچه لوړه شي او د واکسین په اهمیت باندې دوی پوه شي.
که چیرې ماشوم د واکسین په خپل مشخص وخت ونه لګول سي دا به څومره خطرناک تمامېدلی سي؟
واکسینونه چې په افغانستان کې لرو ډېر لس واکسین نه دي. که دا مونږ ماشومانو ته وکړو د لس امراض په مقابل کې دغه ماشومان وقایع کیږي، چې دغې ځینې مثالونه مثلا توبرکلوز، پولیو، ټوخله، سینه بغل، بیساب انفلوئنزا، او همچنان د سکالې چې د بل واکسین چې وړاندې شو مثلا د روټا وایرس مقابل کې چې د سالاتو په وړاندې د دغه ټول امراضو
په مقابل کې وقایع کیږي،
چې دغه ماشومان چې دوی وقایع کیږي. نو که مونږ واکسین ونه کړو نو دا امکان ډیر دی چې د کله که دغه وایرس یا دغه انتان په واسطه دغه ماشومان چې مصاب شي نو دوی په اسانه دغه مرض اخیستی شي.
تاسو ویل چې دیارلس واکسین لري او لس ناروغي وقایع کیږي، نو دغه درې نور څه رقم واکسینونه دي؟ آیا چاته په پوښتنه پیدا نه سي په دې اکله؟
مثلا ځینې واکسینونه د میندو په اړه دي. مثلا مونږ تیتانوس مونږ میندو او نجونو ته
چې هغه ماشوم ته نه دي
مور ته دي کله چې مور وقایع شي هغوی په حساب هغه ماشوم ته هم په حساب کچه رسول کیږي. او دا نور واکسینونه مثلا مونږ مختلف دوزونه دي. مثلا د پولیو مونږ ماشوم ته د دیارلس چې ما وویلې په دې معنا چې د پولیو سو دوزونه دي مونږ ماشوم ته هغه ورکو.
کله چې ماشوم ته واکسین لګول کیږي یا دا کله کله سي اساسيات د شین نو سرخی؟
ځنه وخت واکسینونه اساسیتونه خي. مثلا ماشومان چې په حساب خصوصا دویم دریم دوز د واکسین اخلي په مقصده کې مثلا درد یا پرسوب پیدا کیږي، ماشوم د نارامه احساس کوي، ماشوم ته تب پیدا کیږي، چې دا باید فامیلونه ډیر نگران نشي لدینه هینا او باید پوښتنه چې دا د واکسین یو عادي عکس العمل دی په حساب پلخه کیږي.
کله چې ماشوم له داسې حالت سره مخ کیږي کورنۍ څرخ هم دغه ساتنه وکړي؟
کورنۍ ته دا دی چې دوی باید ډیر ورخطا نشي. مثلا که درد او په حساب پرسوب یا تبه ډیره زیاته وي، نږدې روغتیایي مرکز سره دی ارتباط ونیسي. خو دا په واکسین کې په ځینو ماشومانو کې دغه حساسیت د کچه لږه جیګه وي په ځینو کې کمه وي. نو که مثلا احیانا هغه د حد نه ډیر زیات وي یا ماشوم ته ډیره شدید تبه پیدا کیږي، نږدې روغتیایي مرکز سره دی ارتباط ونیسي.
دا کوم واکسینونه چې تاسو یاد کړئ، آیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک دې ته لاسرسی درلودلی سي خپل ماشومان واکسین کولی سي؟
په ځینو ځایونو کې واکسین ته لاسرسی سخت ښکاري په حساب یا مثلا جغرافي مشکلات دي یا په حساب موسمي مشکلات دي په ځینو ځایونو کې، چې دا به یو کار به ستونزمن کړي. مګر واکسین په ټولو کلینیکونو کې شته او په حساب کومو ساحو کې چې مثلا هلته مثلا کارونه ستونزمن دي یا په حساب کلینیک نشته، د هر وجې نه خلک کلینیک شته خو د خلکو د کورونه لرې دي، ځینې کلي ورته سن لري. په دې اړه د صحتمې وزارت او د هغو همکاران سره کار کوي چې دا واکسین ته د خلکو لاسرسی زیات کړي. هم په ځینو ځایونو کې مونږ سیار کلینیکونه هم لرو، د هغې د لارې مونږ ماشومانو ته په حساب واکسینونه کوو.
کورنۍ ته به د تاسې مشوره څه وي هغو کسانو ته چې همدا اوس هم د واکسین په ارزښت باندې خبر نه دي، هغو ته به تاسو څه وایئ؟
واکسین د ټول نارزانه موثر اقتصادي لار ده. مخکې دینه چې ماشومان په حساب د ګلالي ماشومان چې په دغه امراض او مصاب شي، دوی باید د واکسینونه خپل ماشومان ته وکړي. واکسینونه باید مکمل وکړي ماشومان ته. اما کارت شاته چې د واکسین مهالویش ته دغه فامیل نه باید مهالویش وګوري او هغې ته باید متوجه وسي او هغې ته خپل وخت ورکړي. په دې معنی نه ده چې په حساب دوی بل چاته د انتظار وباسي. او هم چنان دغه زمونږ خویندې چې دي په حساب او هغه نجونې او په حساب میندې چې عمرونه د 15 تر 45 کال پورې دي، هغوی ته ټیټانوس په ضد باندې واکسین ډېر اړین دی. هغوی د هم باید د خپل واکسین که نوي اخیستی وادخلي او که اخیستی وي یا تکمیل دي کړي. سب دا ډیره مهمه ده چې واکسین نه باید تکمیل شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر
شه. ډیر زیاته مننه ستاسو ته.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر فرید احمد رحماني خبرې د واکسین په اړه وبیدی. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړی کی.
جوڑون کے مریم توخی
سلامون او نیکی ہلی میں ومنی ہلا دروغ او جوڑو بسی درن اوریدن کو آیا لکورنی سر یوزای میلا زایو تزای کزای لکم ستونزو سر مخ کی گیا او دا داغا ستونزو دا حل پارا باید چوشی دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې به درته ځواب شي. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې ده او فرشته مرسال به درته وړاندې کړي.
درنو دوستانو، د مصروفه او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او میلې ته ځانګړې اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمی خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نور نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کېږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی. بل د میلې ځای اوس په قلعه‌سراج باغ کې جوړ شوی ده. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته ځي، هلته د ځوانانو پارک ورته وي. دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فامیلونه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میراتو ته ځي. ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله ځو فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه یا بدبختانه ووایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې رسمي ځایونه نشته دي. شاغل کورنۍ بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي، په لونې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي. کوم پغمان خواته ځینې وخت خپل کورنۍ سره تللي یو. یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سهیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دي پارکونه یا د ښځو دپاره د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته هم داسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نامه خاطره نور پرېنښودلو وای. نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې تاریخ کېږي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو، پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بیي.
د کابل ښار بابر بن هغه میله ځای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي. زموږ همکار مریم توخی بابر بن ته ورغلی او له ځینو کورنیو سره غږیدلې ده.
دوستانه اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلی، دلته یوه کورنۍ ده، دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحته دي، وخت راځي نه راځي. نوور به شو دې کورنۍ ته.
زما نوم رومل احمد زای دی. دې وخت کې خو هر ماشوم ته او ځوان ته او سپینګیرو ته دا مطرح ده چې باید په ژوند کې په هفته کې یو ورځ دوی تفریح ولري. دغه ځینو ته شین ځایونه دي، هوا هم موسم ډېر ذهن ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دوی بعضې ماشومان دي، ځوانان دي چې په درسونو کې ډېر بوخت وي، یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې. هغه کولی شي په هفته کې یو ورځ داسې راشي، د فضانه لذت ویسي، د هغې مغز ته، هغې عصابي رشتې چې دي، هغه ټول مکمل، هغې ته ډېر ګټه رسوي. دا ډېر ښه ښایسته ځای دی.
تاسې هر وخت راځئ اونۍ کې یو ورځ راځئ مینو ته؟ که څنګه
واقعیت اوس خو وظیفه کې بوخت یم، خو په هفته کې یو ورځ مې ځان ته ټاکلی دی چې داسې تفریح ته راوځم، داسې تفریح ته راشم، ځکه یو ډېره ښه فضا لري، ډېر یو ښه ځای دی.
دوستانه دلته بیا هم بله کورنۍ ده، دوی هم میلې ته راغلي دي.
زما نوم دنیا خیبر ده، کابل اوسېږم.
څنګه اوس نن میلې ته راغلی؟ چهارشنبه ورځ ده.
نن شوق راغلی.
تاسو په اونۍ کې څو کار ته راځئ میلې ته؟
یو ورځ.
نن د بابر باغ ته څنګه مو داسې انتخاب؟
فضای آرامه ده.
داسې مزاحمتونه خو به نه وي کورنۍ ته؟ مثلا خویندو ته خصوصا ځینې کورنۍ سره موږ مصاحبه کړې، هغوی ویل چې البته مزاحمتونه وي. تاسو خو به داسې مزاحمتونه خو هم نه لیدلي دلته؟
درسته، خو موږ دا مزاحمتونه نه لیدلي.
څه ویل لرئ ګرانو خویندو ته؟
خویندو ته دغه وایي نه، داسې آرامه فضا ده، را دسي لذت دیوسي.
کورکلی، کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه. د کورکلی په خبرونه کې د کورنیو له حالاتو څخه ځان خبر کړی. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
ملي زوینه باید کومه سنتیابې ولري او د کابل ښار په بابر بند کې کومه سنتیابې شته؟ د پښتنې د همدغه ملي زای رئیس احمد شاوردک ځوابوي.
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کابل ښاریانو او درنې کورنیو لپاره ډیر آرام فضا لري او کوم مشکل نه لرو. د مسؤلیتي لحاظ، د اذیت او آزار لحاظ، څوک باید وګرځي، چکر باید ووهي، لذت باید یو. فامیلي ساحه جدا ده. اولا په باغ بابر کې مهمه خبره ده چې فامیلي ساحه موجوده. درنې کورنۍ چې غواړي ډیر مسؤله اوسي، فامیلي ساحې ته د باغ ښی اړخ فامیلي ساحه ده. برد وظیفه لري چې دغه فرهنګي او تفریحي پارک باید د خلکو په خدمت، د خلکو په چوپړ کې وي، آرام فضا باید ولري او خلک خوشاله ووسی.
نوموړی وایي چې په میله ځای کې باید ځانګړي اخلاق وکارول شي او هیڅوک د نورو د تنګولو سبب نشي، او که چیرې داسې کار وشي نو باید مسؤول اشخاص یې مخنیوی وکړي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
څنګه د خیر سره په 1990 کال کې داسې پلان نشته چې دغه پارکونه د خیر سره لا زیاتوالی عمومي؟
د 1400 پارکونو د احداث او بسازي لپاره ډېر منظم پلان مو تر لاس نیولی ده، چې سش کال انشاءالله په 1990 کال کې موږ به 1400 پارکونه پلو ګرانو درنو شریانو ته استفادې لپاره برابرداري ته وسپارو.
دا چې دغه 1400 پارکونه په کومو نایو کې دي؟ دا به هم ستاسو نه واورو.
دا پارکونه د علاءالدین پارک دی چې په شپږمه ناحیه کی موقعیت لري. هغه شریانو چې په شپږم، وووم، دیارلسوم، دریوم، دووم او پنځم نواحیو کې ژوند کوي، دوی به وکولای شي چې د دې پارک ګټه پورته کړي. او بل پارک مو د وزیر آباد په لابجر کې چې په څلورم ناحیه کې موقعیت لري او څلور جریب مساحت لري. بل پارک مو تر رحمان مینه چې اتمه ناحیه کې موقعیت لري. بل پارک مو په احمد شاه بابا مینه په دولسوم ناحیه کې دی. بل پارک مو په پنځلسمه ناحیه کې ده چې د سیسوم خیرخانه پارک دی، او دا هم اته جریب مساحت لري او ډیر غټ پارک دی. نو هغه شاریانو چې په پنځلسم، یولسم، اتلسم او ولسم نواحیو کې ژوند کوي، دوی کولای شي ښه ګټه پورته کړي. بل پارک مو د لیسی مریم پارک دی چې په یولسم ناحیه کې موقعیت لري، د شپږ جریب مساحت سره. دا هم یو ډیر ښه پارک دی چې په یولسم، پنځلسم، ولسم نواهیو که تا شریان تا به استفاده ورو کردی او بل پارک مو در قلی احمد خان پارک دی چی پا اشپر لسم ناحیه که موقعیت لری در اتاه اشپی تا جریب مساحت دیر غد پارک دی چی در اشپجوم دو لسم شلوم یو ویشتوم دو ویشتوم او نه لسم نواهیو شریان تا به استفاده ورو کردی نو در پارکونه او نور پارکونه هم دی چی مجموعان سوار لس پارکونه پا دیال سو وحنویوم کال که انشالله گتو تسپرل که جید نو ازمون شاریان در دیر حد پوری در دوی ارتیار او در دوی ضروریات به در تفریحی پارکون و در نهشتون پا اکلکی به پورش اینجا
از اینو کورانه یو دست ایگله هم در دو سلطانی سیب چه کلاچ دوی خپل کورانه سر ملازایو تزیال تس ماسونیت نیست سوید سنگه در پارکون و در خیلی در ماسونیت لار خط سنگه
در نکته چی تس شروع که ورته متاسفانه در یه واقعیت دی چی در فرهنگی دل آزه ازمش بشار که بعضی خلقشته چی در کورانی و در پاره چی مزایمت در چی شکایتون مشت هم راقلی دی چی بعضی مزایمت و بعضی دقا تبصره کوین و شاروالی در دقا مشکل در مشکل هم پا پام که نواله در نو دقا نوی پارکونه چی جوری جی در کورانی و در پاره یا جلا خاص زایلری در کوچینیان و در پاره بعضی در پاره جلا زایلری در پام که نوال سوید موج شاریان و سخواری چی در دوی اخپل در تفریحی پارکونه در نور و تاسیسات و عمل منفعت اصد سخه دوی حفظ مراقبت و که شاویل ایسو چی شه خدمتن اخپل شاریان تورنده
قدر من آوری دون کو دعوت دیوانه در کور کلیخ پروانه تر بیا خیچاری
ظلمونو که مش پیده او وطنو جوڑ ما تم دے پورتمونو که مش پیده داد کمزا لملا لاسا چه ظلمونو که مش پیده
ظلمونو که مش پیده
दुनिया टोला रात खांदे मुझ पर जीवो जीवो जाडू दुनिया टोला रात खांदे मुझ पर जीवो जीवो जाडू सिस बिन सर गए दुनिया गए दा सियासतूनों के मुश्किल